السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سو. نن جمعه ده، د غویی اساور دویمه، د اپریل 28مه، د روژې مبارکې میاشتې 28مه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې وغندلې. دغه وزارت پرون نوښته په ویلامیا کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 له کبله خوابدې سوي چې د ګڼو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تازه خبر دا دی چې په کندوز کې یو ور بیا 14 سوې ده. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحانی دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د هغو کسانو په ډله کې سوې ده چې په ذکر اخته وو. تر اوسه پورې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د محمد نبی خیریه بنسټ وای چې نن په لوګر کې لشپیتو بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دغه بنسټ ویلي تر دې مخکې په کابل، لغمان او ننګرهار کې هم لسګونو کورنیو ته بشري مرستې برابرې کړې دي. دغه بنسټ چې مشري د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړي محمد نبی کوي، له نورو خلکو د همکاري غوښتنه کړې ده. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدلاسه اوربند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په نوې دلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې دواړو لوریو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه ده غندلې او د روسیې د وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتو نشوتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې راتلونکې اونۍ به د اوکراین په پلازمینه کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د لندن سفارت پر اوکراین د روسیې تر برید څو ورځې مخکې له پلازمینه کیف څخه د اوکراین لفیف ښار ته انتقال سوی و. بوریس جانسن په کیف کې د خپل هیواد سفارت د بیا پرانستو خبره نن په نوې ډیلي کې د سفر پر مهال وکړه، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې په کومه ورځ به دا سفارت د اوکراین پلازمینه کې بیرته فعالوي. د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې دغه مسایلو تفصیل اوري. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د طرح د نیولو خبر ورکړي. خو امریکا په افغانستان کې د نه حملو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
د کابل په لویدیځ کې د وروستیو امنیتي پیښو په عکس العمل کې ګڼو کسانو او د قربانیانو کورنیو او خپلوانو لاریون وکړ. طرفان وایي چې د افغانستان بانک لخوا د ضمانت لپاره ټاکل شوې پیسې به دوی دیوالیه او وزګاره کړي.
طرفان هم شته چې دوه درې کسې وژل شوي او دوکانې په کې رانیولی دی او دوی خپل د روزمره کار مخته وړي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال هلته د ځینو کارونو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شویګانو پر یو جمعات د پرونی بری طرح نیولای دی. د طالبانو یو ویان ازادي رادیو ته ویلي نیول سوی کس د داعش تلی غړی وو او د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی بری دروسته چې لک تر لګه 25 تنه پکې ووژل شول. طالب چارواکي د دې حمله د طرح لنیول خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسؤل او د دې بریدونو طرحو
دغه پیښو د تعقیب په موخه استفاده ځواکونه وتوانېدل چې د پیښو طرح چې د داعش ډلې او مسؤل هم و د په تېر کې د بلخ د پاره او اوسنۍ د عملیاتو تر شا او انفجار د ملکي خلکو په منځ کې وکړ، خصوصا د موږ د اهلي تشویع هیوادوالو په منځ کې. هغه ونیول سو او نور هم په دې قضیه کې ښکېل کسان تعقیب لاندې دي.
هخوا د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي. وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. په مزار شریف کې د پرونی 14 مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانډانۍ د قمانډان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
ومردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکاریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. روانه اونۍ په کابل او مزار شریف کې په لسګونو ملکیان د چاودنو پر مهال ووژل سول او په ننګرهار او کندز کې هم خونړي بریدونه وسول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پنځنبه پر وسویل چې له طالبانو سره د اړیکو د شکېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټولو هغو افغانانو امنیت ته توجه ډېره کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
له طالبانو سره په هر راز تعامل کې موږ له دوی سره خپلې اصلي ګټې مطرح کوو. په دغو کې د افغانانو حقوق او هغوی ته درناوی شامل دی. په افغانستان کې چارواکي باید د افغان ټولنې د هر غړي، ښځې، نجلۍ، مذهبي اقلیتونو او نورو د امنیت لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي هر راز هڅه چې کولی شي وکړي. دا هغه ټکی دی چې مختل له طالبانو سره مطرح کړي او طالبان پوهیږي چې له دوی سره د اړیکو د خکېدو لپاره او له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو د جوړېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې په دغو برخو کې چې موږ ته مهم دي پرمختګ وکړي او دا شاوخوا په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم مهم دي.
روانه اونۍ په ننګرهار او کندوز کې طالبان په نقشه سول او د کابل شار په لویدیځ کې د سیشن بی پورس د عبدالرحیم شهید پر شونځي او ممتاز شونځي مرکز پر شیاو چاودنه وشوه او په مزار شریف کې د پنځشن بی پورس د شیاو په جماعت کې چاودنه وشوه چې د دې بریدونو په ترڅ کې په لسکونو ملکیانو ته مرشوب لوا وشته. نیټ پرایس وایي چې افغانان د دې حق لري چې پرته له ډاره خپل عبادت وکړي.
موږ
په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته ډېر زیات اندېښمن یو. موږ د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول عبادت کوونکي افغانان او ټول افغان اقلیتونه د دې مستحق دي چې خوندي، پرته له ویرې او تشدد ژوند وکړي او افغانان د دې مستحق دي چې ژوند وکړي او له ویرې پرته عبادت وکړي.
ملګرو ملتو او ګڼو بشري مرستندوی ټولنو او بنسټونو هم په افغانستان کې پر ملکیانو وروستي بریدونه غندلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شیبه مخکې د کابل پر دارالامان سړک د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصویرو کې ښکاري چې د پیش له ځای څخه دود پورته کیږي. بلخوا د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم چاودنه سوی ده. دا چې چاودنه څنګه سوی، څه مرګ ژوبله لري، د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. نور تفصیل له ده څخه اورو. مهرباني.
مننه. نن د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د مولوي سکندر په جامع جماعت کې چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې نن جمعه مازیګر مهال ګڼ شمېر دنیا عالمان، د مدرسې حافظان او عام خلک د همدې مدرسې په خانقاه کې پر ذکر بوخت ول چې پرې چاودنه شوې ده او له امله زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د دغه مرګ ژوبله دقیق شمېر لا نه دی روښانه. دغه چاودنه چې ده د اهل سنت د پیروانو په جماعت کې شوې ده. بلخوا د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس مطیع الله روحانی هم د دغه پیښې په اخلاق کوي او تاییدوي، خو هغه هم وایي چې لا د دغه پیښې کاره ارقام نه دی معلوم، تلفات او شمیر نه دی معلوم. دی وایي چې وروسته کله چې شمیر دقیق سي موږ له رسنیو سره شریکو. د مولوی سکندر جامع جماعت سره د امام صاحب خار لودیز لوري ته د جکشن برت سیمه کې موقعیت لري.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په یو جماعت کې د چاودنې تفصیل راکوه. تر اوسه پورې په دې چاودنې کې دا اوښتې مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. تر هغه مخکې مو اوریدل چې د کابل پر دارالامان سړک نن شیبه مخکې چاودنه سوې ده. په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې د ځای څخه لوګی پورته کیږي. د ازادي راډیو بل خبریاله هم را سره په مستقیم تماس کې د نن د کابل په لویدیس کې د وروستیو امنیتي پیښو په عکس العمل کې د عامو خلکو او د قربانیانو کورنیو او خپلوانو لاریون وکړه. دوی د هزارتوب جرم نه دی په شوار د ځانونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه وکړه. نور حل د ازادي راډیو له خبریاله فیروزی عزیزی څخه.
بله سالی صاحب، هزارتوب جرم نه دی، د هزارګانو وزل بس کړی. دا هغه شعارونه دي چې نن جمعه په کابل کې په دشت برچی سیمه کې د هزاره وګړو پر عبدالرحیم شهید ښوونځي د برید د پیښې د قربانیانو کورنیو او خپلوانو د لاریون په لار کې ویل کېدل. دغه لاریون کوونکي د لاریون یوې تنظیمونکې عاطفه فاطمی ازادي راډیو ته وویل د دې لاریون د ترسره کولو هدف د خلکو له لوري د ځانونو د امنیت غوښتنه وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې نور د خلکو د صبر کاسه ډکه سوې او د دې امنیتي پیښو له دې هر څه ستړي سوي دي او غوښتنه کوي چې زر تر زره د هم د طالبانو حکومت او هم نړیوال دی د افغانستان ټولو خلکو په ځانګړي ډول د هزاره وګړو د امنیت ساتنه کې جدي پام وکړي. خو د اغلې فاطمی په خبره طالبانو د ښځو د ګډون له امله لاریون کوونکو باندې هوایي ډزې وکړې او لاریون له دوامه یې منع کړل. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي. د دې لاریون یو ګډونوال علي رضا څو شېبې مخکې راته وویل چې له کلونه کېږي د هزارګانو نسلوژنه روانه ده او هره پیښه کې عام وګړي او د خپلو کورنیو وګړي له لاسه ورکوي. هغه د طالبانو همدارنګه له نړیوالې ټولنې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانۍ ویان نظر واخلو خو زموږ پوښتنو ته جواب را نه کړ. وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو ژمنې کړې وې چې د خلکو امنیت به نیسي. سالی صاحب، دا لاریون وروسته له هغې رامنځته شو چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند په عبدالرحیم شهید ښوونځي همدارنګه د ممتاز په نوم په یو کورس کې دننه بېلابېلې درې بېلابېلې بمې چاودنې وسوې چې ګڼ نو زده کوونکو ته پکې مرګزوب راواوښتله. د رسمي شمېرو له مخې په دې پیښو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. خو عیني شاهدان او د سیمې اوسېدونکي ادا کوي چې له دې شمېر نه څو چنده د وژل شویو زده کوونکو شمېر زیات دی. بلې سالی صاحب، دما غږ کې تاسو ته درځي. زه دام زیاته کوم چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو باندې د هزارګانو نسل وزنه بنده کوي یو ترند شروع شوی ده او د خلکو رسنیو کارونکي هم همدا غوښتنه کوي چې نن د افغانستان کې د هزارګانو وزن بند
شي. ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل په لویدیس کې د سیویل لاریون په اړه تفصیل راکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په مزار شریف کې د اته محمد نور پوری د تړلو کسانو او طالبانو ترمنځ نشته کې دوړو لوري یو او بل ته د درنی مرګ جوبلې اړولو خبره کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پنځشنبې ورځ د جمعیت اسلامي ګوند یوې جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور د خوري سهیل زمری او طالبانو ترمنځ نخته په یوې ګرمې موضوع بدله شوې ده. هغه نخته چې خپل پکې سهیل زمری ووژل شو، د هغه د جسد تصویرونه چې ویل کیږي طالبانو د مزار شریف خار په یو څنډه کې چولي په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د عطا محمد نور په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند ځوانانو سازمان مرستیال محبوب الله قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سهیل زمری په نخته کې طالبانو د یو قومندان په ګډون څوار لستنه وژل شوی او درې نور ټپیان دي. که څه هم طالبان په دې نخته کې خپل لوري ته اوختي مرګ ژوبله ډیره کمه خي، خو ښاغلی قاضي زاده وایي دا نخته پنځ شنبه د شپې 2 بجې د مزار شریف خار د فارابي په سیمه کې شوی.
څو ساعته نخته کېږي چې په پایله کې د طالبانو د لایزري قطعي قومندان په ګډون چې د مزار شریف د 12مې امنیتي حوزې امر و څوار لستنه وژل شول، خو د قومندان سهیل زمری د کسانو څخه یوازې خپل سهیل زمری شهید شو.
شهادت میرسد.
محبوب الله قاضی زاده وای په دې نخته کې د سهیل زمری څو تن وسوالو هم ګډون درلود چې ورستل سیمه و تختیدل. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا د دې جګړې په اړه د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل نخته ورستل هغه پال شو چې یو تن له یو کور پر طالبانو ډزې وکړي.
یک تن ناس خانه خود
یو تن له خپل کور زموږ پر مجاهدینو او خلکو ډزې وکړي. دوه تن ټپین شي وو چې ورسته یو مړ شو. بریټکون کوي هم له خبرګون سره مخ شو. څلور میډل وسله هم ورسره ول شوی او چیرته چې پټنځای جوړ
خغله مجاهد او د طالبانو نور وایندویان حاضر نشول چې د سهیل زمری د جسد پاړه چې د مزار شریف خار په یو څنډه کې د خلکو د لیدو لپاره اچول شوی وو څه ووایي. دا نخطا په بلخ کې د اهل تشیع پر یو جماعت لښوي چاودنې ورسته شوي. په هغه چاودنه کې 25 تنه ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول.
د کابل د شهزاده سرای ځینې صرافان د طالبانو په رهبرۍ د افغانستان بانک لخوا د کار د جوازونو په اړه د نوې پریکړې په عکس العمل کې وایي چې د دې طرحې د عملي کولو توان نه لري. نور حال په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمیر صرافانو د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک له لوري د نوې طرحې په اړه غبرګون وښود. په دغه طرحه کې راغلي صرافان باید د کار د جواز لپاره 5 میلیونه او د پیسو خدماتي شرکتونه باید 50 میلیونه افغانۍ د ضمانت په توګه دغه بانک ته وسپاري. د شهزاده سرای یو صراف چې وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې په پلي کېدو به ټول صرافان خپل کار له لاسه ورکړي.
طالبانو د حکومت مرکزي بانک چې کوم طرحه د صرافانو لپاره وړاندې کړې ده، د صرافانو د قبول ځکه د جواز اخیستلو دپاره ډېر غټ پیسې هلته شرط کېښي. که هر صراف 50 میلیونه یا 50 میلیونه روپۍ بانک ته ورکړي نو دوی به کار پسې وکړي، ځکه دلته داسې صرافان هم شته چې 2-3 کسې وژل شوي او دوکان یې په کرایه نیولی دی او دوی خپل دا روزمره کار مخته وړي. نو که چېرې دا پیسې دوی بانک ته ورکړي نو دوی کار نشي کولی. هغه حکومت کې د صرافانو کوم واقع نه شو کومه خبره اوس به مي، ځکه دا د دوی دپاره یو غټ ضربه رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا د پنځم په ورځ خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د افغانستان بانک نوې طرحه چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې د منلو وړ ده او هر صرف باید دغه بانک ته د ضمانت په توګه 5 میلیونه، همدارنګه د پیسو خدماتي شرکتونه 50 میلیونه پیسې په نقد توګه ورکړي. له دې سره د کابل ښار د شهزاده سرای یو بل صرف صمیم احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول طرحه د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم د صرافانو له لوري رد شوې وه او اوس هم ورته د منلو وړ نه ده.
هغه طرحه چې د افغانستان بانک صرافانو ته مطرح کړې د صرافانو لپاره د منلو نه ده، ځکه د پیسو د خدماتو د جواز لپاره دوی ډیر لوړ لګښت ټاکلی. داسې صرافان شته 2-3 کسه یو ځای شوي او یو دوکان یې کرایه کړی دی، په ډیرو کمو پیسو صرافي کوي. که دوی 5 یا 50 میلیونه بانک ته د ضمانت په توګه ورنه کړي نو کار نشي کولی. د تیرو حکومت پر مهال هم دا طرحه نه وه منل شوې او صرافان په اوسني حکومت کې هم دا طرحه نه مني.
له دې سره د کابل د صرافانو د اتحادیې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان بانک تصویب شوې طرحه اوسنیو شرایطو سره قطعا برابر نه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان صدر اعظم په شمالي وزیرستان کې د پانتون د جوړولو او نور پرمختیاي کارونو د ترسره کولو اعلان وکړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عمر وزیري تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان یو ورځنۍ دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولس د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوی. نن مې د خپل دوره پر مهال د غلطه د یو پوهنتون، میډیکل کالج، دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو.
نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له تیرو 250 کلونو راهیسې په دې هدف لمانځل کیږي چې د خاورینې کورې ته د انسان لخوا د ورپیښو خطرونو دپاره د خلکو توجه جلب سي. عصمت سروان او پرې اړه نور تفصیل.
د ځمکې نړیواله ورځ چې د اپریل میاشتې له 22مې نیټې سره برابرېږي هر کال په دې هدف لمانځل کیږي چې د ځمکې او چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی ډېر کړی شي. ملګرو ملتو دا نړیواله ورځ ځمکه مور ده په نامه نومولې ده. په بېلابېلو هیوادونو کې پر دې ورځ په ډله ییزه توګه یا هم د اشر په بڼه د ځمکې د ښه کولو په نیت اقدامات کیږي. په ځینو هیوادونو کې خلک د ځمکې په نړیواله ورځ له خپلو حکومتونو څخه د نړیوالې تودوخې د کمولو په خاطر د اقداماتو غوښتنه هم کوي. تیر کال اروپایي مشرانو او پالیسي جوړونکو پر یوه نوي اقلیمي قانون سلا وکړه. دوی موافقه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې د کاربون ګازونه 55% کم کړي. د ځمکې نړیواله ورځ له 1900 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي او له هغه مهال راهیسې هدف داري چې د هوا، اوبو او خاورې په برخه کې د ستونزو په اړه د خلکو پوهاوی ډیر شي. لبړی پلا په 1908 کال کې دا ورځ د مځکې ورځ ونومول شوه، خو له هغه را پدې خوا سره لري چې د چاپیریال او مځکې ساتنې لپاره د پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی، خو عملا پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په دې ورځ یعنی د اپریل په 22 عمومي رخصتي نه وي، خو د ځمکې نړیواله ورځ خپل ځانګړی سمبول لري چې د ونې، ګل او پاڼو د انځور ترڅنګ د ریسایکل یا بیا کارولو نښه هم پکې شته.
وروستیو ناامنیو ستاسو ژوند څومره اغیزمن کړی؟ دا هغه پوښتنه وه چې ازادي راډیو په خپلو ټولنیزو شبکو کې کړې ده. ځینو اوریدونکو ورته ځوابونه لیکلي دي. صفت الله محبت لیکي، اغیزمنتیا سپینې وي که تور، اکثریت وګړي په رواني تکلیف د دغو ناامنیو له کبله اخته دي. او عبید الله عبید لیکي چې زموږ ژوند په افغانستان کې چې پیدا شوی یو د دغو ناامنیو له کبله اغیزمن شوی دی.
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. و باوري چې په کندهار کې تیر میاشتم زکنیو ماينون لامل لسګونو کسانو تمرک شوبلا وخت ده. همدارنګه به ولادي هم خبر شي چې په میدان وردګو ولایت کې دیار لسواړ مونږ کورنۍ ته د چین په مرسته یو اندازا وریږي ویشل شوې دي. تاسو پیغامونه هم په کندهار کې تیر میاشتم زکنیو ماينون لامل لسګونو کسانو تمرک شوبلا وخت ده. دا کندهار د میرویس روختون مسولان وای چې د ماينونو په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي ریپورت کې ماينونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللې. نور په دې ریپورت
د هلمند وسیدونکو املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روختون په جراحي څنګه کې تر درملنې لاندې دي. هغه د راکټ د ناچاو د ګولۍ په چاودنه کې خپل چپاپ شله لاس ور کړې او د بدن ځینې نورې برخې سختي ژوبل سوې دي. ملا شیرین د هغه صحنې کیسه کوي چې د لامل د تل لپاره معلول سو.
د لشکره په دوی باندې د راکټ ګولۍ دا و د غننه را پیدا ګولۍ دا ما را واسه غره باندې پټاو سو ده. هغه دا د وښي را خوش کړی دا ما نه کاټ کړ دا و چې تم تیر نه ده د بزګ څخه دا خچې پټ کړی دا ما به انجکشن دي بل دا پنځه پچی به دي کې دا ټکو ته ما به زوړل ده دا بل بغه چې دا و سر ګنجلې دي
فیدا محمد چې د کندهار دارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په ځمکه کې په لاس شخصي ماين ور باندې چاپدنه کړي چې یو پښه یې پرې سوی او د دایمي معلول کړي.
ما دا یو چپه پښه مې پرې ده، دا لاس مې زخمي دي او دا بل پښه مې زخمي ده، چری په دې پښه مې شته دا بل لاس مې زخمي دي.
د ملا شیرین نافیده محمد په چیر ګن نور کسان هم چې ماينو نور باندې چاو دیدلی دا محل د کندهار په میرویس حافظبی رختون کې تر درملنې لاندې دي چې زیاتره یې ان خبري هم نسی کولای. دا چې دا ماينو ناو نه چاو دتو کې د کوم وخت په اړه معلومات نشته، خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیر شلو کالو کې د طالبان لخوا د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو د لمنځوړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماينونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل له وخت هم ماينونه او د درنو وسلو ناچاو دي ګولې لا هم پاتې دي چې هر څه موده ورسته دغه د چاودنو په نتیجه کې ملکی وګړي په تیر بیا ماشومان وجل کیږي. د میرویس روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شاهزاد وایي په تیر یو میاشت کې په کندهار کې 43 د ځمکني ماينونو لامل پیان او 15 تنه وجل سوي چې په ټپیسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
په 13 میاشت کې نیوز رپورټ ټول څلور سرویس مروان د ماین د چادو نه کابل راوړل شوی دي چې د وجل څخه 15 کوچنیان دي، 2 پیر شناري نه دي او هغه زنانه مشرو یې نشه دي چې په شنو ته راوړل شوی ټول ژوند او ما د زه پر کوڅه په رښتون کې موږ له دغه مروان څخه کومړې نه لرو، لیکن 15 کسان چې په ساحه کې
که څه هم د جګړو د درېدو سره سم ولسی مرګ ژوب لکه مسبې، خو لا هم د جګړو د وخت پاته ماينونه او ناچاو د مهمات د خلکو ژوند ګواښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړی وو، ویلې و چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلی و چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو له امله لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبلا وشته چې 45 سلنه یې ماشومان دي.
چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې 1200 اړمنو کورنیو ته د چین لخوا مرسته شوي وریښې بشل شوي. د دغه مرستو د توزیع لپاره د طالبانو د کډوالو چارو وزیر او ورسره مل هیئت هم یاد ولایت ته تللی و. دوی وایي چې هرې کورنۍ ته یې وای و بوجې وریژې ورکړل شوي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بېوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلي حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر 1200 واړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي ورجې وویشلې.
موجوده دلته 8 کنټینر مال او د وردګ ولایت پر موږ لګلای دی. یوه د پر پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژني تاسې پیژنئ په دې کې تاسې نه او د ادارې نه د ټول قوم نه موږ همکاري غواړو.
دغه مرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابره کړي تر څو د پردیو له محتاجۍ څخه خلاص وي. محمد نیم یو له هغه کسانو څخه دی چې په مرسته پسې راغلی. وایي زه تکړه خټګریم خو اوس هیڅ کاروبار نشته چې وی کړم.
زه خپل اګیل کار ما تر باتنه پر ونه پر کار کوم. اوس دا تنه همیاسې یا دوه یو نیم کال دا جنګونه و مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نشته نو په دې یوه بورې ورځو باندې د چا ګزاره نه کیږي. مونږ د حکومت نه دغه خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
عمران خان د میدان وردګ ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي په کور کې اته کسان یو او په دې یوه بوجې ورجې مو ګزاره نه کیږي نو حکومت ته پکار ده چې ډېر کومک ورسره وکړي.
کور کې واته نه نفرې په دې باندې مو ګزاره نه کړي. موږ غواړو چې موږ د کار زمینه برابره شي.
د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو ریاست مخې ته چې دلته سلګونه کسان راټول شوي وو له جملې یوازې 1200 کسانو ته مرستې ورسېدې. سالی محمد چې د میدان شار اوسیدونکي دي ناهیلی بیرته د کور پر لور ځي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته د موادو لپاره انتظار و چې کومکي مواد ورکول پرونم تذکرې ورکړې بیا څه ګډوډي جوړه سوه تذکرې راوغورځولې په دې پوه نه سول چې موږ نومونه لیست رسېدلي یا که نه دي رسېدلي.
دا په داسې حال کې دي چې په دغه ولایت کې فقر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي او خلګې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخوا لوي شي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلي.
تر هر څه مخکې موږ پر افغانستان باندې د پاکستان د هوایي ځواکونو برید او همدارنګ پر مسجد اقصی کې پر مسلمانانو باندې د اسرائیلو برید په کلکو ټکو غندو او د بشر د حقوقو د سازمانونو او هغو کسانو چې د بشر د حقوقو نارې وهي او دا ډول غاړې ته اچولې دي زموږ د خواست دي چې هغوی ولې پر دغه دوو ځایو باندې پټه خوله دي او نه د پاکستان څخه د دې کومه پوښتنه کړې ده او نه هم د اسرائیلو څخه. نو زموږ د ملګرو ملتونو او د بشر د حقوقو د سازمانونو څخه غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې پر پاکستان او اسرائیلو باندې بندیزونه ولګوي.
سلام علیکم، زه محمد داود انوری د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته. زموږ د مسجدونو ورسی چې موږ ته تذکیری راکړو اوس یې په اسانۍ سره موږ تذکیری جوړ کړو. موږ تذکیری راکړو اوسیې.
السلام علیکم، زه نقیب الله د مرجع ولسوالۍ. نو زما د مجاهدینو باندې او بالخصوص پر ټول ولس باندې دا غږ دی، پاکستان چې کومه حمله کړې ده د دې بایچ په کلک ټوک سره جواب ورکړي. دا پر دغه مظلوم افغانانو باندې هر یو زده کوي، هر یو د مظلوم افغانان هر یو چې دی دا د کده خارج دی کده بل مملکت دی کده بل مملکت دی د جګوردو د شکار ذریعہ ګرځیدلې ده. باید دې ته په کلک ټکو سره جواب ورکړي او کینس ورکولای مجاهدین باید چې د ولس ته خپل ووایي چې تاسې ونسیه مالا خپل کار په وکړي زموږ په وسه نه ده. نو دا د مظلوم افغانان دي چې په شهادت باندې رسیږي دا د هیچا د وجدان مننګ نه ده. باید چې دوی ته په کلکو ټکو سره جواب ورکړي. وسلام.
اوس لپاره همدومره. زما همکاران مو په نورو خپرونو کې ملتیا کوي.